السلام علیکم دا مشال ریډیو ته د ماسپخین درې بجې دي نن د ګل ورځ او د 2013 کال د اپریل 28 نیټه ده زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم په روان یو سات کې مو د پاکستان افغانستان او د سیمې په تازه حالاتو خبرو 19 پروګرام سندري جادوګری هم لرو اوریدل یې مه هیروي خو لومړی زموږ د همکار عبدالحی کاکړ نه خبرونه
د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ دوه ځوانانو بریدونه کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته رسیدلی دی. د پاکستان وزیر اعظم د شمالي وزیرستان په سفر دی. د ترکیې ولسمشر رجب طیب اردوغان د ازبکستان د ورځني سفر رسمي سفر پیل کړی دی. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په نننۍ دوه ځانمرګ بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمېر 9 ته رسیدلی او 9 زخمیان دي. د دې وزارت ویاند وحید مجروح مشال ډې ټول چې دا شمېرې لا هم حتمي نه دي. د افغانستان د خبریالانو خوندیتوب ټولنې وړاندې ویلي و چې په برید کې 9 خبریالان وژل شوي دي. په وژل شوو کې د ازادي ریډیو خبریال عبادالله حنانزی، محرم دورانی او سباون کاکړ هم شامل دي. فرانس پریس خبري اژانس وایي چې د اژانس د کابل چیف فوټوګرافر شامرای فیضی هم وژل شوی دی. د کابل د امنیت کمانډانی ویاند حشمت سانکسین نن سهار مشال ریډیو ټول چې دوم ځانمرګي بریدګر د خبریالانو په جامه کې و چې ویډیو کیمرا ورسره و او د خبریالانو امدادي کارکونکو په منځ کې ځانته چاودنه وکړه. د برید ذمہواري د عیش وسلوالې ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نن د شمالي وزیرستان په سفر دی. پولیټیکل چارواکي مشال ریډو ټول چې شاید خان عباسی به د غلام خان بندر د نوي جوړ شوی ټرمینل، میرانشاه بازار او بس ټرمینل پرانسته کوي. د دې ترڅنګ به هغه د قبایلي مشرانو جرګې ته وینا کوي. خو د شمالي وزیرستان یو مشر ملک اکبر خان مشال ریډو ټول باید د سفر پر ځای له دوی سره شوی ژمنې پوره کړل شي.
وزیر اعظم چې کیم ټیم باندې کیم غاتاتی عوامه تدریمی تاسو ستې دی وزیرستان رنگ دا نه بیا سیک دا وړي چې سیک دا هغه کسونه ته د فریاد ورافي عملی چار په چار دو امن بیا خرو په ژی روندا امن و تر کی غوري بس.
د شمالي وزیرستان خبريالان هم شکایت کوي چې د وزیر اعظم د سفر د ریپورت کول لپاره دوی نه دی ورغشتل سوي. خو البته حکومت دانه دی ویلي چې ولی دغه خبريالان نه دی ورغشتي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د سوات په کابل ګراوند کې جلسه کړې چې پکې د سوات ترڅنګ د هیواد له بیلابیلو سیمو په زرګونو خلکو ګډون وکړ. په دې جلسه کې د سوات په سلګونو هغو ماشومانو، مېرمنو او بډاګانو هم ګډون کړی چې د کورنۍ غړي یې لا درک شوي دي. جلسې ته په وینا کې د غورزنګ مشر منظور پښتین وویل د دې هیواد ټول قومونه آئین یو ځای کړي دي، په کار د امنیتي ادارې د دې احترام وکړي.
دلته مختلف قومونه دي په دې ملک کې اوسي، د پنجاب، د پښتون، د سندي، د بلوچ، د گلگیر، د چترال خلکو یو رشتہ ده، د یو آئین لاندې دي، نور د یو بل کاکا او ماما نه دي. دلته کڅوک آئین ماتوي بیا زبون ټول رشته ماتيږي.
پښتون ژغورنې غورزنګ د حکومت غوښتي چې له قبایلي سیمو د ماینونو پاکولو، د لادرکو پښتنو معلومولو او یشمېر نورو غوښتنو په شمول د حقایقو په ډاګه کولو پخلن لپاره د کمیشن جوړ سي. د پاکستان فوج وایي د دوی ځینې غوښتنې جایز دي او په کار دي ومنل سي. تیره شپه په کوټه کې ناڅرګند وسلوالو په ډزو درې کسان وژلي او نور درې ژوبل کړي دي. په دې پیښه کې د کوټې په جان محمد روډ وسلوالو په 5 دوکانونو ناڅاپي ډزې وکړې. ژوبل کسان هسپتالونو ته یوړل شو او صوبایي حکومت په هسپتالو کې بیړنۍ حالت اعلان کړ. د کوټې د پولیسو مشر نصیب الله افریدي رسنیو ټول بریدګر له پیښې وروسته په موټر سایکل لونو په تیښته کې بریالي شوي دي. له دې یوه ورځ وړاندې هم په کوټه کې ناڅرګند وسلوالو په یوه دوکان ډزې کړې وې چې په کې 2000 ګان دوکانداران وژل شوي وو. د دې دواړو پیښو ذمہواري تر اوسه چا نه ده منلې. هلته په کوټه کې پرون شیر ډلو احتجاجي مظاهره وکړه او له دې دوه ورځو راهیسې د هزاره ورورولې مېرمنو د کوټې پرس کلب مخې ته تر مرګه پورې په بوکړتال احتجاج لاس پورې کړی دی او حکومت د خپل حفاظت لپاره د کوټې له ګامونو غوښتنه کوي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې وادي په افغانستان کې د بشر دوستانه حلو ځلو لپاره 10 ملیون ډالر مرسته کوي. جان باس د مالی مرسته د امریکا په سفارت کې د انځورونو یو نندارتون ته په وینا کې اعلان کړه. د افغان حکومت اجرایي رئیس عبدالله هم په دې نندارتون کې ګډون وکړ. د امریکا د سفارت په اعلامیه کې راغلي چې د 10 ملیون ډالر به له جګړو څخه پر اغېزمنو خلکو له پاکستانه په تازه ستنه سو کډوال وو او په طبیعي پیښو کې د ځپل سو کسانو په اړتیا ولګې شي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان د ازبکستان درې ورځنی سفر په دې هیله پیل کړی دی چې له هغه هیواد سره اړیکې او کاروباري راکړه ورکړه پیاوړي کړي. ښاغلی اردغان د یکشنبې په شپه تاشکند ته ورسېد او د ازبکستان او ترکی ترمنځ په اقتصادي غونډه کې به ګډون وکړي. په غونډه کې به د ترکی شاوخوا 200 لوپړي چارواکي او د بیلابیلو ترکی کمپنیانو سوداګر شرکت کوي. ازبکستان ته تر روانېدو له مخه د استنبول پر اتاتورک هوایي ډګر له خبریالانو سره د خبرو پر مهال رجب طیب اردغان تمه وښودله چې ترکی او ازبکستان له لاسه ورکړل شوي فرصتونه به د ازبکستان بهرنی چارو وزیر ویلي چې ښاغلی اردغان د سفر پر مهال به دوه اړخیزه اړیکې او د سیمې حالات بحثي. ټاکل شوې ده چې د ترکیې ولسمشر به د ازبک پارلمان ته وینا او د مې پر لومړۍ نیټه به د تاریخي ښار بخارا سفر وکړي. د شام سرکاري رسنۍ وایي د هیواد په شمال کې د یکشنبې په شپه په سوي توغندي برید کې شپږ ویشت حکومت پلوه جنګیالي چې زیاتره یې ایرانیان دي وژل شوي دي. د شام خبري اژانس سنا د دوشنبې په ورځ د یوې پوځي سرچینې له خولې ویلي چې د الیپو او هما مختلف ځایونه د ده په وینا د نوي تیري له مخې د دښمن توغندیو په نښه کړي دي. د شام بشري حقونو د سار لندن میشت سازمان ویلي دي چې داسې بریشې د برید اسرائیل کړي دي چې له مځکې څخه تر مځکې پورې د ویشتونکو توغندیو یو ډیپو یې هم په نښه کړی دی. دا ډیپو د شام په شمال کې دی چې د بریګیډ اوڅلوش په نوم یادېږي. سازمان وایي په وژلسو کې څلور ولسی وګړي شامل دي. په شام کې د روانې کورنۍ جګړې پر مهال په تیرو اوو کلونو کې ایران د بشار الاسد د ملاتړ لپاره په زرګونو جنګیالي لېږل دي. او د فرانس ولسمشر ایمانوئل مکرون دفتر وایي نوموړي او د هغه ایراني سیال حسن روحاني په ټلیفون خبرو کې په سلسله سوي دي چې د 2015 کال د ایران اټومي لوزنامه قائم ساتلو لپاره به همکاري کوي. البته روحاني په دې ټینګار کړی چې د دې لوزنامې شرطونه باید مذاکرات نسی کېدلای. د خبرونو پای او سم تاسو د موسم او کرنسي حال واوري.
یو امریکایي ډالر په 113 روپۍ 10 پیسې اخیستل کیږي او په 113 روپۍ 30 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 112 روپۍ 50 پیسې، 113 روپۍ 25 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ 50 پیسې اخیستل کیږي او په 113 روپۍ 60 پیسې خرڅول کیږي. د سعودي عرب ریال 1.10 روپۍ 40 پیسې او 1.10 روپۍ 30 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 2.10 روپۍ اخیستل کیږي او په 2.10 روپۍ 40 پیسې خرڅول کیږي. او یو افغاني په 1 روپۍ 30 پیسې اخیستل کیږي او په 1 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. او اوس هم د موسم حال. د موسمیاتو محکمه وایي سبا د نهې په ورځ به په پېښور او بنو کې په یو نیم ځای کې وریځې خوري وي او په کوټه کې به اسمان شین وي. په پېښور کې به د تودوخې کچه زیات نه زیات 8.3 او کم نه کم 3.4. په بنو کې به 1.5 ته 2.0 او په کوټه کې به زیات نه زیات 2.3 او کم نه کم 0 ډیګري سینټي ګریډ وي. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او رپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې بواری په کابل کې نن په دوو ځانمرګو بریدونو کې د ازادي ریډیو درې خبریالان عباد الله حنانزه، محرم دورانی او سباون کاکړ وژل شوی دي. د پاکستان وزیر اعظم د شمالي وزیرستان په سفر دی خو ځای خبریالان وای دوی ته په دغه پروګرامونو کې اجازه نه ورکول کیږي.
دوی ته د مقامی جرنلستانو اهمیت دومره نه لګي او یا بداوی چې مقامی جرنلستانو نه بعد دوی څه پټول غواړي چې هغه به دنیا ته ښکاره شي.
د بلوچستان شیعه کانفرنس په غوښتنه پرون په کوټه کې د هدفي وجنو پر ضد ګڼو کسانو احتجاج وکړ.
وزنی جنې دو تحفظ دو دهشتګردي ختم کړو درې دغه وو 2000 کسان تر اوس پورې شهید شوی دي.
پوسوات کې د پښتون اجغورنی غورزنګ د جلسې پر وخت لا درکو کسانو د کورنۍ او حال هم درکو.
د اوسه پوری دا اوس دویم کال دی د ملاقات نه دی شه په درې نیم کال ملاقات یې راکو او دا درې کال بس لاړو رالو ملاقات پې راتوي او ایدر وزي بی ګنا دي در وزي بی ګنا.
او اونیس پروګرام سندري جادوګری هم لرو. الله د مشال ترسنګ یې واوري. اوریدونکو نن په کابل کې په دوو ځانمرګو بریدونو کې د مشال ریډیو د افغان سانګې درې خبریالان عباد الله نانزه او محرم درانه او سباون کاکړ وژل شوي دي. د افغانستان د روغتیا وزارت وایي چې ځانمرګو حملو کې 9 تنه وژل شوي او 30 ډېر ټپیان دي. چارواکي دا هم وایي چې نن سهار لومړی برید په نهمه امنیتي حوزه کې وشو، لږه شیبه وروسته بیا بله حمله وشوه. دا وخت موږ سره د کابل نه زموږ همکار رحمت الله افغان د ټلیفون په لیکرې تاسو ته ستړي مشي وایو او په دې اړه څه وروستي تفصیلات لرئ؟
تاسو ته هم سلامونه وړاندې کوو، همدارنګه د مشال ریډیو ټول اوریدونکو ته. له بده مرغه د نن ورځې د دو انتحاري بریدونو د تلفاتو شمېره لوړه شوې ده. د کورنیو چارو وزارت ویان نجیب دانش مشال ریډیو ته وویل چې په دغه دواړو چاودنو کې 9 کسان وژل شوي دي او لنه شاوخوا 9 کسان ټپیان شوي دي. دوی وایي چې نن سهار وختي 8 د 9 امنیتي حوزې اړوند د ششترک په سیمه کې لومړی د موټرسایکل په واسطه باندې انتحاري حمله وسوه چې مرژوب یې درلودل. نه وروسته کله چې خبریالان او د مرسته رسونو ډلې سیمې ته نږدې راغلل، راټول سول، هلته یو بل کس چې چارواکو په وینا د خبریال په جامه کې ویډیو کیمرا ورسره وه، ځان یې د خبریالانو منځ ته رسولی ده او هلته یې ځان ته چاودنه ورکړې ده چې پکې شاوخوا 8 کسان خبریالان وژل شوي دي. له بده مرغه په دغه چاودنه کې د ازادۍ راډیو درې خبریالان، لکه مخکې چې تا یادونه وکړه، محرم دورانی، سباون کاکړ، عباد الله حنانزی هم په شهادت رسیدلی دي او د دغه پیښې مسؤلیت داعش ډلې منلې ده. په کابل کې د امریکا سفارت، د افغانستان جمهوري ریاست، یو شمېر نورو ادارو دغه برید په سختو ټکو ده. ممکن د تلفاتو شمېر هم لوړ سي. بیا به راتلونکي پروګرامو کې په دې اړه باندې موږ تاسو ته معلومات درکړو.
کوربه ودان اوریدونکو، داو په کابل کې د مشال ریډیو همکار رحمت الله افغان چې تاسو ته تفصیل درکوو. بلخوا اجانس فرانس پریس وای د دوی یو کاس شامره فیزی هم په ویل شو کې شامل دی.
دا مشال ریډیو دا
دا مشال ریډیو دا اوریدونکو. د پاکستان وزیر اعظم نن شمالي وزیرستان په سفر دی. پولیټیکل چارواکو مشال ریډیو ته ویلي چې شاهد خاقان عباسی به غلام خان بندر، د نوې جوړې شوې ټرمینل، میرامشاه بازار او بس ټرمینل پرانسته کوي. د دې ترڅنګ به هغه د قبایلي مشرانو جرګې ته هم وینا کوي. په دې اړه نور تفصیل د سیمینا د مشال ریډیو خبریال راکوي.
شمالی وزیرستان انتظامیه چارواکی وای چنان د پاکستان وزیر اعظم شاهد خاقان عباسی د شمالی وزیرستان په دوره ده چې د غلام خان بندر ټرمینل، میرامشاه مارکیټ او میرامشاه بس ټرمینل افتتاح وکوي. چارواکی وای وزیر اعظم سره به د شمالی وزیرستان جرګې مشران هم لیدا کاته کوي او نوموړی به د غلطه قبایلي جرګه ته وینا کړي. شمالی وزیرستان یو مشر ملک اکبر خان وای تش دورې نه بلکې دولت ته ورسره کړې ژمنه پوره کړي او دوی نور د غلطه امن او ترقی غواړي.
وزیر اعظم چې کیم ټیم باندې کیم غاتاتی عوامه تدریمی تش ستې دی وزیرستان رنگ دا نه بیا سې دا غوړي چې سې ته هغه کسونه ته د فریاد ورافي عملی چار په چار دو.
بل طرف ته د وزیر اعظم دورې لپاره مقامی خبريالان نه دی ورغختل شوی. د سیمې سینیئر خبريال احسان داوړ وای کلا هم چل وړ پوري چارواکي د غلطه راغلي نو مقامی خبریالان حلتا نه پر خودل کیږي.
چرته هم د پاکستان اعلی چارواکي یا د بهر دنیا نه د ضرب عذب نه پس یا په ضرب عذب دوران کې راغلي دي کم مقامی صحافیان دي دا همیشه نظر انداز کړی شوې دي. دوی ته د مقامی جرنالستانو اهمیت دومره نه لګي او یا بداوي چې مقامی جرنالستانو نه بعد دوی سپټول غواړي چې هغه به دنیا ته ښکارا شي.
ځای خلک وایي په کار دا وا چې وزیر اعظم د ولس سره لیدا کاته کړی وي او ولسی اجتماع ته یې وینا کړې وه. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو.
تاسو مشال ریډیو ته وګورئ. د بلوچستان په کوټه کې تیر شپه نامعلوم او سوالو په ډزو کې درې کسان وژل شوي او درې نور ټپي شوي دي. د بیگانه پیښې او په تیرو نږدې ورځو کې د هدفي وژنو ورته پیښو د یاد خار امنیتي وضعیت یو وار بیا خراب کړی دی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر بیګا خبریالانو ته ویلي حکومت په هغه قوتونه په نخښه کوي چې په صوبه کې تاوتریخوالی خپروي. په دې اړه تفصیل د هارون بچانه.
بیگا ناڅرګند وسلوالو د کوټې پر جان محمد سرک پر پنځو دکانونو ډزې وکړې. درې کسان یې ووژل او درې نور یې زخمیان کړل. زخمیان د کوټې سیول هسپتال ته وړل شول. صوبایي حکومت په هسپتال کې د بیړني حالت اعلان کړی دی او ډاکټران یې د زخمیانو د درملنې لپاره ور بللې دي. د کوټې د پولیسو مشر نصیب الله پردي ویلي وسلوال د پیښې له ځایه په تیښته کې بریالي شوي دي. د سرکې تاڼې پولیسو د ناڅرګندو بریدګرو پر ضد مقدمه درج کړې. پولیسو د بیگانه پیښې په تلاو لا هم څوک نیولي نه دي او نه هم کومې ډلې د پیښې ذمهواري منلې ده. په کوټه کې د شنبې پر ورځ هم ناڅرګندو وسلوالو پر جمال الدین افغاني سرک په ډزو کې 2000 سوداګر ووژل. پولیسو ویلي دا د هدفي وژنې پیښه وه. د هزاره قبیلې یو شمېر مېرمنو د دغو هدفي وژنو پر ضد له پرون یعنې اتوار ورځې راهیسې د کوټې د پریس کلب ودانۍ مخې ته احتجاج او بوک هړتال پیل کړی. د بلوچستان د کورنیو چارو وزیر سرفراز بوکټی پرون ماښام د هزاره مېرمنو احتجاجي کیمپ ته ورغلو خو هغوی د بوک هړتال ختمولو د نوموړي غوښتنه ونه منله. سرفراز بوکټی وروسته له خبریالانو سره په خبرو کې وویل ځینې قوتونه غواړي په بلوچستان کې د خلکو او قومونو ترمنځ کرکه پیدا کړي خو نوموړي ډاډ وښود چې حکومت به د ولس په مرسته دغه هڅې ناکامه کړي. د بلوچستان د کورنیو چارو د وزیر له دې بیگانه ډاډګرنې شاوخوا 2 ساعته وروسته د کوټې پر جان محمد سرک د وسلوالو په ډزو کې 2 کسان ووژل شول.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو د بلوچستان شیا کانفرنس نومي ټولنې په غوښتنه پرون په کوټه کې د شیاګانو د هدفي وژنو پر ضد ګڼو کسانو احتجاج وکړ. د مظاهره چیانو مشران وایي په تیرو نږدو وختونو کې د 2000 خلک وژل شوي او مازور کړل شوي دي. دوی د پاکستان له ریاسته غوښتنه کوي چې پر شیاګانو د برید کوونکو پر ضد عملیات وکړي او په ترڅ کې دوی امنیت خوندي کړي. تفصیل د هارون بچانه.
شیعه مظاهره چیانو پرون مازیګر د کوټې پر علمدار سرک احتجاجي غونډه وکړه او پکې د پاکستان له ریاست وغوښتل چې نور په یاد خار کې د شیعه مسلکه کسانو وژنې ودروي. د بلوچستان شیعه کانفرنس نومې ټولنې مشر داود آغا مشال ریډیو ته وویل د دوی په غوښتنه په کوټه کې د فعال یو شمېر سیاسي او مذهبي ډلو غړو د دوی په احتجاج کې ګډون ورسره وکړ. د نوموړي په خبره وسلوالو د دوی زرګونه خلک وژلي او کورونه یې ورتبا کړي دي.
مشکل ور کھڑے ولس در کے ساتھ تقریبا راغلے دے سیاسی و مذہبی جماعتاں نے دلا تول راغلے دے بس مش جنے دو تحفظ دو دہشت گردی ختم کرو بس درے دغاو ازال اندر اٹھ کے دے شزان دے بچیاں دے ماشمان دے لوئے دے بچان دے 2000 کسان تروس پر شہید سوئے دے درے درے نیم در کے ساتھ چھ دے اپاہش دے وزر خاندانوں تباہ و برباد دے.
په کوټه کې د شیګانو د هدفي وژنې په ورسته پیخه کې چې د شنبې پر ورځ وشوه 2000 سوداګر ووژل شول. د کوټې د پرونی احتجاجي غونډې یو بل ګډونوال بوستان کیشتمن د شیګانو د وژنو پړه د بلوچستان پر صوبایي حکومت واچوله. د ده په وینا د صوبایي حکومت د دوی د امنیت ساتنې په چاره کې په بشپړه توګه ناکامه شوی.
حکومت خودونه حکومت نسته. موږ دا نظر نه لرو کې دا ماته انصاف ورکړ. نن سبا چې اداران کې په کوټه کې دونه شهید کړی دی د ذمہ دار صوبایي حکومت دی. په کوټه کې نن سبا اگر سره معلومیږي چې هلته حکومت دی بجټ پاس وکړه خپل کرپشن وکړه بس دې د کوشش دی. موږ دیمان نن سبا چې د خپل پر ریاست سره دی ریاست ماته امنمان ورکه کریک ډاون په دهشتګردان سره وکړه.
د بلوچستان حکومت په تیرو وختونو کې په هغه صوبه کې د میشتو شیعهګانو له مشرانو سره په لیدنو کې هغوی ته ډاډ ورکړی چې امنیت به ساتي. خو د بلوچستان شیعه کانفرنس ټولنې مشر داود آغا وایي دوی په دې نتیجه رسیدلي چې یوازې د پاکستان پوز د دوی د حفاظت ضمانت ورکول شي او که یې ور نه کړي دوی به خپل فریاد د ملګرو ملتونو په شمول نړیوالو ادارو ته ورسوي.
مشتمن ورکه نه ورکه نه ورکه موږ خپل متحده لخواله زو خپل مقدمه چې د اسلام آباد زو کوم انسان دوست تنظیمان دي دی لزو وي موږ کوم سره شل کار ته دا نه انصافي را روان دي ډیره مایوسی ده افواج پاکستان موږ ته دا ګارنټي ورکړي موږ هزاره خلک ته تحفظ ورکړي خو ټیک ده نه ده ټیک احتجاج کوو پرامن موږ ته ډوډۍ هم نه دي پکار موږ ته نوکری هم نه دي پکار موږ ته مکان هم نه دي پکار موږ ته یو شی پکار دی هغه تحفظ ده
بل پلو د یکشنبې پر ورځ لسګونه هزارګانو چې زیاتره ښځې او ماشومان ول د دوی د وژنو پر ضد د کوټې د خبریالانو مرکز مخې ته احتجاجي پرلت وواهه دوی د غوښتنو تر پوره کېدو پورې د نه خوړلو هوټ وکړ
دا مشال ریډیو ده
دا مشال ریډیو د اوریدونکو نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت ویلي چې پاکستان دی د مذهبي ازادۍ په برخه کې د زیاتو اندېښمنو هیوادونو په فهرست کې شامل کړل شي. امریکایي حکومت د 2018 کال په راپور کې ویلي چې پاکستان مذهبي لګکیو ته په خوندیتوب ورکولو کې پاتې راغلی دی. بلخوا د مذهبي لګکیو د حقونو لپاره کارکوونکي وایي د نامنې او توپیري چلن له وجې ګڼ اقلیتونه نورو سیمو هیوادونو ته په کډه کولو مجبور شوي دي. تفصیل د انیس اجمل لاور.
د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت په خپل کلنی رپورت کې ویلي چې د پاکستان حکومت د مذهبي لګکیو په خوندیتوب کې پاتې راغلی دی. د ادارې د 2018 کال په رپورت کې زیاته کړې چې په پاکستان کې د هندوانو، عیسویانو او شیاګانو په ګډون مذهبي اقلیتونه د بریدونو او سختریزه ډلو له توپیري چلند سره مخ دي. په کوټه کې د مذهبي ډلې شیا کانفرنس مشر داود آغا وایي مذهبي لګکي د پاکستان وګړي دي خو حکومت ورته د ژوند حق نه دی ورکړی.
نو اوس په پاکستان کې نه کرسچن کمیونټي خپل دغه مذهبي ازادي تیر کولی شي نه هندو نه په مسلمانان کې چې کوم شیعه پرخه دي هغه ته هم چې دی هغه په مذهبي ازادي نه ده چې خپل دغه څور طریقه باندې خپل مذهبي رسومات ادا کوي.
داود هغه وایي په بلوچستان کې د شیعهګانو لپاره د 2014 کال وروسته حالات ډیر خراب شوي دي چې له وجې شاوخوا 100,000 شیعهګان له بلوچستانه د پاکستان نورو سیمو ته کډه شوي دي. د نړیوالې مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي کمیشن ویلي پاکستان دی د مذهبي ازادۍ په برخه کې د زیاتو تشویشناکو هیوادونو په فهرست کې شامل کړل شي. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن د سند څنګ بشر اسد بټوایي مذهب ته د سپکاوي تورونه د تاوان لپاره تختونی په سوره مذهب بدلول او ودونه او د ناسمو کارونو لپاره کارول اغه لوی لاملونه دي چې له وجې د مذهبي لګکیو ډېر کورنۍ د پاکستان دننه یا نورو هیوادونو ته کډه شوې دي.
د بوکټي زد عملیاتو وروسته له بلوچستان خواوشا 4000 هندو کورنۍ سند ته کډه شوې وي. دغه سې په 13-15 کلونو کې له سند د هندوانو 200 کورنۍ سمود وړاندې د هند جودپور ته کډه شوې دي. له 1400 زیات کسان ډیلی ته تللي دي. د خلکو ته یو مشکل دا هم چې هند ته لاړ شي نو پولیس ته شناختی اسناد واخلي او بیا چې هلته د شهریت اخیستو لپاره عدالت ته ورشي نو د اسنادو د نشتوالي له وجې ځانونه پاکستاني نشي ثابتولی نو بیا نه پاکستان ته بیرته راتلی شي او نه په هند کې پاتې کېدی شي.
سمود وړاندې د سند حکومت په زور د مذهب بدلولو ودونو ضد قانون منصور کړی و خو د مذهبي ګوندونو اعتراضات وروسته بیرته ختم کړل شو. اسد بټ وایي په زور د مذهب بدلولو ودونو پیښې د اسلام بدنامولو لپاره کیږي.
په سند کې هندوانې جنکۍ په بانو را وغوښتلی شي او یا یې وتښتوي بیا ورله مذهب بدل کړي او واده ورسره وکړي. دا جنکۍ د داسې کسانو لاسو ته ورشي چې نه پولیس او نه بل څوک ورته رسېدی شي. تختونکي ډلې اکثره د 1400 یا 1400 کلونو جنکۍ بوزي. زه په دې نه پوهېږم چې د طاقت ذریعه خو اکثر سړی یا هلک وي نو دوی بیا د ځوانو جنکو استعمال ولې کوي. دا ډلې د مذهب پروا هم نه کوي بس خپل شیطانت ته ګوري.
د مذهبي ازادۍ په اړه امریکایي حکومت وایي پاکستان په 2018 کال کې د کرکې ډک تقریرونو مخنیوي او په تعلیمي نصاب کې بدلون نه دی کړی. د اسلامي نظریاتي کونسل مشر کبلایاس په دې اړه وایي
زمونږ چې کوم تعلیمي منهج او نصاب دی پاره کې پکار دا دي چې موږ د ماشوموالي نه بچو ته همدا وښیو چې د یو بل احترام او د یو بل فکر ازادي را د دې احترام پکار دی. او اسلام هم همیشه د فکر ازادي ورکړی ده خصوصي دایره کې چې زموږ کوم اساسیات دي لکه د الله پاک یووالی یا د انبیا احترام د دې ټولو خبرو سره د تعبیر په حواله مکمل اختیار دی او صحابه کرام او زموږ مشرانو بزرګانو همیشه دا اختیار کړی.
چارو بیلابیلو عقیدو ترمنځ د همغږی وزیر مملکت پیر حسنات شاه د خالی پر مشال ویډیو ته ویلی وو د ټولو لګکیو لپاره یو شورا جوړ کړی دا چې دا شان دغه مسئلې هواری کړل شي. اوریدونکو په سواد کې د پوځي عملیاتو نو وروسته په سلګونو خلک لا درک دي او په لومړي ځل د 200 نه زیات داسې خزي د پښتون اشغورن غورزنګ جلسې ته ورغلي وي چې وایي د دوی رشتہ دار د پاکستان پوس په بند کې دي، نه ورسره ملاوي دوی ته پریښودل کیږي او نه عدالتونو ته راوړل کیږي. په دې اړه تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په سواد کې د پښتون تحفظ موومنټ تر سوري لاندې جلسه کې د سیمې په سلګونو داسې ښځې او سړي موجود ول چې لاسونو کې د بې درکه شوي خلکو عکسونه نیولي ول. په دغه کې د کابل سیمې سره تعلق لرونکي بی بی مریم وایي،
ملاقات نه دی شی په درې نیم کال ملاقات یې راکو او دا درې کاله بس لاړو رالو ملاقات پی راتوي او ادھر وزی بی گنا دی ادھر وزی بی گنا دی.
دوی زیاتوي چې د خپل خبرګو زامنو را خوشی کېدو لپاره مې ډیر کوششونه کړي ولې سمون نه خوري.
اسلام آباد ته تللی یو، جلسو له تللی یو، کیس یې داخل کړی دی، هغه یې زمونږ نه په ظلم بیا واپس کړی دی چې موږ له سزا را کړی ده، مالې په خپل سزا را کړی. زی پنځه ورځې کیم تر اوستی ما غی کی نه ولیم د سحر نه د ماخامه پوره ماخام بشوی زی سبب بیا راشی زب بیا روانه شوم دقه پلار دی دا بوډا زب سحر بیا را لوي سحر به بیا راشی جواب به وک بیا په پکولو ناسو ایسوک په نراواتو وگی تگی بی مانزو روجه به یونی ولی و منګ بناسو چې ماخام بشوی زی سحر به بیا راشی.
یو بل 50 کلن مشر خزوی چې د ویری نه چاته ویلې هم نشو دغه جلسې ته پدې تم راغلیم چې زویراله را پری دی.
نو می بابو نه او د زوینو می دا خیزاره د خاون می خانه او دای لسم کا شروع ده باغ دې دغه کې د کولاکوس کولادان نه وړه ده او دغه له د کوس کولادان نه وړه ده یو دوی لونه وی افو می اشیرو سوزوی شوه ده هغه در اوسه می خو یری ده جوران غه د خورت نه استه وړي کوونه کړي او د خدا په سره به نور
سواد په کابل گراؤنڈ کې پسلګونو داسې خزي موجود وي چې څوک نه څوک د کلونو راسي د سواد په حالاتو کې لا درک دي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږیوریدونکو، د پاکستان حکومت 2013 او 2019 مالی کال په بجټ کې د هیواد په دفاعي بودیجه کې د 11% اضافه وړاندیز کړی دی. د اقتصادي چارو ځینې شنونکي د پاکستان پوست په بجټ کې دغه اضافه ډیره نه بولي، خو ځینې بیا دا هم وایي چې پوست ته پیسې ورکړل شي خو دا چې پر څه لګیږي څوک هیڅ معلومات نه لري. په دې اړه تفصیل د هارون باچانا اورو.
د پاکستان حکومت د راتلونکي کال په بجټ کې د هیواد دفاعي چارو ته د 1,200 اربع روپۍ ورکولو وړاندیز کړی دی. په دې پیسو کې البته هغه 280 اربع روپۍ نه دي شاملې چې د متقاعدو سرتیرو د پینشن او د اضافي وسلو اخیستلو په څیر کارونو به لګول کیږي. د پاکستان د مالیې نوي ټاکل شوي وزیر مفتا اسماعیل د جمعې پر ورځ د هیواد په قومي اسمبلی کې د بجټ وړاندې کولو پر وخت په ترهګرۍ ضد جنگ کې د پاکستان د پوځي او نیمه پوځي ځواکونو د قربانیو یادونه وکړه. وی ویل چې دوی د ترهګرو د پټنځایونو په ویجاړولو کې بریالي شوي دي. دلته پښتنه راولاړیږي چې که په پاکستان کې واقعي وسلوال ماتې سره مخ شوي دي نو حکومت ولې د پوست په بجټ کې د یادې اضافې وړاندیز کړی. د دې پوښتنې په ځواب کې د اقتصادي چارو پوه اکرام هوتی وایي، پوځ له حکومت په خپلو شرایطو پیسې غواړي او حساب یې نه ورکوي.
تیر لسو کالونه دفاعي بجټ د 2,500 اربع روپۍ نه 2,200 اربع روپۍ ته لاړو. د هغې اډټ نه کی او په پاکستان کې یو داسې ځوان نشته چې هغه دا معلومه کړي چې بھائی دفاعي بجټ پیسې چېرته خرچ شوي دا نه معلومیږي. هغې وایي چې هند سره زموږ جګړه ده، د ترهګرۍ سره زموږ جګړه ده، ټوله دنیا زموږ مخالفه ده. نو هغه لپاره چې موږ ته کوم پیسې پکار دي، یو خو به دا کوي چې موږ غواړو نو بغیر تپوس نه بیره کوي، بل چې موږ خرچ کوو نو تپوس دی نه کوي چې چېرته مو خرچ کړو. نو دغه خو یو بند کوسره په دې کې څوک نشي نوته.
د پاکستان د دفاع لپاره په وړاندې کړل شوي بجټ کې د هیواد پر اټومي پروګرام د کېدونکو خرچو یادونه نه ده شوې. د اقتصادي چارو یو بل پوه فاروق سلیم بیا وایي، په تیرو کلونو کې د پاکستان دفاع بجټ په دوامداره توګه کم شوی دی.
تو 10% کی ایئر اوور ایئر انکریز تو کوئی بڑی بات نہیں.
په یو کال کې د هیواد دفاعي بجټ 10% زیاتول دومره لویه خبره نه ده. د پاکستان پوځ چې د هیواد دننه د وسلوالو ضد عملیات کول د هغو لپاره به ورته وخت په وخت پیسې ورکول کېدي، او داسې هم نه ده چې پوځ به یوازې د ملک دننه جنګیږي. زموږ سرتیري پر پولو هم پراته دي، او بیا په هیواد کې انفلیشن یا انفلاسیون ته هم باید وګورو. 10% اضافه ته زه اضافه نه وایم. د 2001 زیږیز کال بجټ کې یاد کړو نو د هیواد د مجموعي کورنی پیداوار 4.6% برخه پر دفاع لګول کېده. په اوسنی بجټ کې د دفاع لپاره د مجموعي کورنی پیداوار 3.2% برخه پیسې بیل کړل شوې دي. نو موږ دا ویل شو چې په 13-14 کلونو کې دفاعي بجټ په تیزی سره کم شوی دی.
د جینز ډیفنس بجټ رپورټ په نوم یوې نړیوالې ادارې د تیر کال په دسمبر میاشت کې په خپل یو رپورټ کې ویلي چې په 2013 کال کې به د نړیوال دفاعي بجټ حجم تر ټولو لوړې کچې ته ورسیږي. رپورټونه وایي هند او چین د نړۍ له هغو 5 هیوادونو څخه دي چې پر خپل دفاع زیاتې پیسې لګوي، خو امریکایي دفاعي بجټ د نړۍ د ټولو هیوادونو پرتله زیات دی.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ اوریدونکو، د مازیګر 3:30 بجې شوې دي. لنډ خبرونه زموږ د همکار عبدالحی کاکړ ناور.
افغانستان د روغتیا وزارت وایي د کابل ښار په نننی دوه ځانمرګ بریدونو کې د وژل شوو کسانو شمیر 9 ته رسیدلی دی او 9 ژوبل دي. د افغانستان خبریالانو خوندیتوب ټولنې ویلي په برید کې 9 خبریالان هم وژل شوي، چې پکې د ازادي راډیو خبریالان عبدالله حنانزی، محرم دورانی او سبون کاکړم شامل دي. د برید ذمواري داعش وسلوالې ډلې منلې ده. د پاکستان وزیر اعظم نن د شمالي وزیرستان په سفر دی. پولیټیکل چارواکو مشال ویډیو ټول شاهد خاکان عباسي و د غلام خان بندر د نوي جوړ شوي ټرمینل، میرامشاه بازار او بس ټرمینل پرانیسته کوي. د پښتون ژغورنې غورزنګ پرون د سوات په کابل ګراوند کې جلسه کړې، چې پکې د سوات ترڅنګ د هیواد له بیلابیلو سیمو په زرګونو خلکو ګډون کړی. په دې جلسه کې د سوات په سلګونو خلکو، ماشومانو، مېرمنو او بډاګانو هم ګډون کړی چې د کورنۍ غړي یې لا درک دي. تېره شپه په کوټه کې ناڅرګند وسوالو په ډزو 3 کسان وژلي او 9 ژوبل کړي دي. په دې پېښه کې د کوټې په جامع مسجد روډ وسوالو په 5 دوکانونو ناڅاپي ډزې وکړي. په کابل کې د امریکا سفیر پرون اعلان وکړ چې هیواد یې په افغانستان کې د بشر دوستانه هڅو لپاره $10 ملیون مرسته کوي. د ترکی ولسمشر رجب طیب اردغان په دې هیله د ازبکستان درې ورځنی رسمي سفر پیل کړی چې له هغه هیواد سره اړیکې او کاروباري راکړه ورکړه پیاوړې کړي. ښاغلی اردغان پرون په تاشکند ته ورسید او د ازبکستان او ترکیې ترمنځ په اقتصادي غونډه کې به ګډون کوي. د شام سرکاري رسنۍ وایي د هیواد په شمال کې د یک شنبې په شپه په سوي توغني برید کې 26 حکومت پلوه جنګیالي چې زیاتره ایرانیان دي وژل شوي دي.
او اوس هم راځو 19 پروګرام سندرو جادوګرو ته. په دې پروګرام کې د پاکستان کوال نصرت فتح علی خان کوالی او د نوموړي د ژوند او هنر مختصر حال اوري. جوړونکي هارون باچا دی.
ستړي مشي ز هارون بچای موریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګرې خبرونه مې درته راوړې. د دیونه په خبرونه کې د پاکستان د نومیالي قوال او د موسیقۍ د استاد نصرت فتح علی خان مشهوري قواله او د نوموړي د ژوند او هنر حال اوري. د استاد په اړه ویل کېږي د قواله په روایتي انداز کې د بدلون پر وړلو سره دغه صنف په غربي نړۍ کې هم معرفي کړ. نصرت فتح علی خان د صوفی شاعرانو کلامونه ویلي او د هنر مینوالو ورته د شهنشاه قوالی خطاب ورکړی دی.
تیرے ہی نام سے ہر ابتدا ہے، تیرے ہی نام تک ہر انتہا ہے، تیری حمد و ثنا الحمدللہ کہ تو میرے محمد کا خدا ہے. اللہ اللہ
د نصرت فتح علی خان په اړه پر انټرنیټ د ورکل شو معلوماتو تر مخه هغه د 1947 کال د اکتوبر میاشتې پر 14 نیټه د فیصل آباد ښار په یوې هنري کورنۍ کې زیږیدلی. کورنۍ یې د هند تر تقسیم وروسته له جالندره اوسنی فیصل آباد ښار ته کډه شوې وه. د نصرت صاحب مشرانو د قوالی ویلو هنر خپل کړی و او کورنۍ یې د همدې کار لپاره مشهوره وه. نوموړي پاکستان ټلویزیون سره په یو مرکه کې ویلي پلار یې غوښتل زوی یې د سکول او کالج زده کړې وکړي او ډاکټر جوړ شي، خو د استاد په خبره دی ورکوټې چې پلار یې مړ شو او له موسیقۍ سره د ډیر زیات شوق له امله یې خپله ټوله توجه او انرژي هم هنر یادولو ته ورکړه. نصرت صاحب مخکې تر دې چې قوالی ووایي څو کلونه د تبلې او ردم په زده کړو ولګول. هغه د موسیقۍ زده کړې له خپلو ترونو مبارک علی خان او سلامت علی خان څخه کولې او په 1963 کال کې د خپل پلار د څلوېښتۍ په مناسبو کې یې په اول ځل قوالی وویله. یو کال کې د نصرت فتح علی خان د تره مبارک علی خان تر وفات وروسته د نصرت صاحب د کورنۍ د قوالی ډلې مشري هم دته ور په غاړه شوه. نوموړي د ریډیو پاکستان په لاهور سټیشن کې د وخت نومیالی استادانو سندرغاړو مخې ته قوالی وویله چې د ده په خبره هغوی خوښه کړه او دته یې داد پرې ورکړ. د نصرت صاحب اولنۍ قوالی چې په ولس کې زیاته مقبوله شوه حق علی علی وه.
Yeah.
اوریدونکو د مشال رادیو سندرې جادوګری خبرونه ته غوږی د دیونه په خبرونه کې د نومیالی پاکستانی کوال نصرت فتح علی خان کواله او دغه د ژوند او هنر مختصر حال اوري. نصرت فتح علی خان په 1915 کال کې د میوزیک په یو نړیواله میله کې د ګډون لپاره لندن ته ولاړ. هغه په همدغه کال وروسته په 1918 کې په پاریس کې هم کنسرټونه ورکړل. نوموړي امریکا او جاپان ته هم هنري سفرونه کړي. نصرت صاحب له نومیالی برطانوي سندرغاړي او موسیقار پیټر ګابریل سره هم کار وکړل او د هالیوډ دیو فلم لپاره الاپ ثبت کړ. دواړو هنرمندانو په غرب کې ګډ کنسرټونه هم ورکړي. استاد ګابریل ترڅنګ له یو شمېر نورو غربي سندرغاړو او ساز غږونکو سره کنسرټونه او ګډ البمونه جوړ کړي دي.
ساتھ
نصرت فتح علی خان د هنر او کړي کار په اړه سندرغاړی ګلزار علم وایي د نوموړي د بریا تر ټولو غټ علت همدا دی چې په هند او پاکستان کې غږیدونکي موسیقۍ ته یې نوې بڼه ورکړه. د نوموړي په خبره د نصرت صاحب د سندرو نوي او ماډرن انداز له اردو سره سره د پښتو پر موسیقۍ هم ښه اغیز کړی دی. نصرت فتح علی خان د پاکستانی فلمونو ترڅنګ د یو شمیر هندي هغو لپاره هم موسیقي جوړ کړې چې ځینې ورڅخه کامیاب بدل شوی دی. نصرت صاحب خپل یو سندره د هندي فلمونو د نومیالي موسیقار اے آر رحمان په هغه البم کې هم شامل کړې و چې د هند د خپلواکۍ د 50مې کلیزې په مناسبت خپور شو. اے آر رحمان بیا په 2009 کال کې چې د نصرت صاحب په مړینه څو کلونه اوختي ول خپل یو سندره ارواخات ته ډالۍ کړه. نصرت فتح علی خان په 1999 کال کې د درملنې لپاره لندن ته تللی و چې په همیات ښار کې د زړه د دورې له کبله د اگست پر 14مه د 78 کلونو په عمر وفات شو. د هغه مړی فیصل آباد ته وړل شو په داسې حال کې چې جنازې ته ګڼ خلک ورغلي ول، خاورو ته وسپارل شو. دروخه د 15 کالو هنري خدمتونو په بدل کې هغه ته د پاکستان حکومت او د ملګرو ملتونو په شمول د نړیوالو هنري او فلمي ټولنو لخوا جایزې او انعامونه ورکړل شوي دي. د مشال ریډیو د سندرې جادوګر خبرونې د پای په شیبو کې اوریدونکو نصرت فتح علی خان ویلې دا بلا مشهوره قوالی هم ووري او ما هارون بچا ته اجازه تر کوي په مخامخه.
یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پانه په خکړه ده
زرګونه نورمو پر ټوئیټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.